Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې د سیلونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، کابل، کاپیسا، پروان، ننګرهار، میدان وردګو، لوګر، خوست، بدخشان، پنجشیر، تخار، بغلان او پکتیا ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې اټکل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 1500 تر 1540 میلی مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې په یو ساعت کې د 500 او 80 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو امکان شته. په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسان ووژل، زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان لپاره د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له دایمي او ځانګړو استازو سره یې ګټورې خبرې کړې دي. میرمن امیری پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنو کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنو د معنادار ګډون پر اهمیت ټینګار وکړ. ټاکل شوې د دوهې درېیمه غونډه د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د متحده عربی اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی دي. د متحده عربی اماراتو د خبری آژانس د خبر له مخې د ابو ظبي په شاتی ماڼۍ کې په پرونۍ لیدنه کې دواړو خواوو د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییز ثبات پر لارو چارو بحث وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې حقانی له هیواده بهر سفر کوي، ځکه نوموړی د امریکا د ترهګرو او تعقیب ور کسانو په فهرست کې دی. آژانس د ښاغلي حقانی له قوله لیکلی دی چې هغه د متحده عربي اماراتو د مشر پر لیدو خوښي ښودلې او له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې ستایلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون ژمنه وکړه چې د دې هیواد پوځ به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن ویشتونکو توغندیو حملو ته دوام ورکړي. زلنسکی بیګا په خپله ویډیویي وینا کې په جګړه کې د لرې واټن ویشتونکو بي پیلوټ الوتکو د کارولو له کبله د اوکراینی ځواکونو ستاینه وکړه. هغه زیاته کړه چې په روانه جګړه کې دا ثابته شوې چې په خاص ډول بي پیلوټ الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلنسکی یادونه وکړه چې د بي پیلوټ الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د هند په عمومي انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. هغه ویل چې حتی که د ګوند د ځواکمن اپوزیسیون پر وړاندې څوکۍ له لاسه ورکړي، بیا هم په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې نریندرا مودی پرون د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل دا بریا د نړۍ د تر ټولو لویې ډیموکراسۍ بریا ده. له جواهر لال نهرو وروسته مودی دوهم صدر اعظم دی چې د درېمې پرله پسې دورې لپاره په واک کې پاتې کیږي. په هند کې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې چې شپږ اونۍ وخت یې ونیوه، تر 640 میلیون ډېرې رایې کارول شوې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې پر راپورونو کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شورا اندېښنه ښودلې چې په کابل کې زرګونه هغه کورونه چې طالبان یې ناقانونه بولي ړنګ شوي دي.
اول دغه بل لیکن اول شمه چکو نو اول
کارولې احوال بچ کړو څه په درد مخري ډوډۍ او بخونه راکوي زای او کور نه لرو او دا د وینې چکورې راړنګ کړ د سیمه کې 410 کورونه تخریب شول ټول در په دره شول
په جرمنی کې د یو افغان پلاس د یو پولیس د وژل کېدو پیښه به په دې هیواد کې د ډیره نورو افغانانو پر ژوند کوم اغیز وکړي په یو بل راپور کې به واوري چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د لومړۍ لوبې ګټلو افغانان څومره خوشاله کړي دي
زه ډېر خوشاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله که چیرې لوبې باید هم موږ بیا هم خپله لوبډله حمایه کوو سپورټوې
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وایي په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې په لویدیځه غاړه کې له 500 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي نور مطالب هم لرو
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا شپړسمه ده چې د 2024 میلادي کال د جون له 15 سره برابر ده د خبری مجله احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو د خوندیتوب ملي او نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي د شورا اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې زرګونه هغه کورونه ړنګ کړي دي چې د چارواکو په وینا ناقانونه جوړ شوي وو د صفي الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ
د افغانستان پلازمینه کابل کې طالب چارواکو داسې خلک له خپلو کورونو ایستلي چې د تګ او اوسېدو لپاره هیڅ ځای نه لري دا خبره د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټورنر په یوه اعلامیه کې کړي چې د ملګرو ملتونو خپرندوی پاڼې ریلیف ویب هم خبره کړې په اعلامیه کې پرون د ښاغلي ټورنر په حواله راغلی چې له یک شنبې راهیسې پلازمینه کابل کې د شاوخوا شپږ زرو داخلي بې ځایه شوو کورنیو د اجباري شړلو مسلې سخت ټکان ورکړی ځکه دا په افغانستان کې ځینې تر ټولو زیانګالي خلک دي د ناروې د کډوالو شورا رئیس له طالبانو غوښتي چې له خلکو سره له زغم کار واخلي او تر هغه چې قانوني محافظتونه مناسبې پروسې او بدیل کورونه نوي چمتو چارواکي باید د غیر رسمي استوګنځایونو د ورانولو او له دغو کورونو د خلکو د جبري استلو څخه ډډه وکړي د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه نږدې 6 میلیونه خلک بې ځایه شوي وو چې 4 میلیونه جګړو او شخړو او پاتې نور طبیعي ناورینو له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ کړي دوی اکثر په پنډغالو او ډیرو غیر معیاري خونو کې اړولي د ناروې د کډوالو شورا ویلي له پاکستانه د 6 لک افغانانو د راستنېدو مسلې هم د داخلي بې ځایه شوو ستونزې او شمېرې لا پسې زیاتې کړي د شورا ویلي د کابل په شمول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنیو بې ځایه شوو خلکو ته حقوقي مرستې او نور خدمات وړاندې کوي د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د کابل په څو سیمو کې ناقانونه ودانۍ او هستوګن کورونه وران کړي او عملنې د ورانولو چارې د کابل له ختیځ نیولې د لویدیځ او شمال پورې روانې کړي اکثر خلک وایي دوی کلونه کلونه دغه کورونو کې اوسېدل او اوس نه پوهېږي چې خپله کډه چیرته یوسي د کابل د اومي ناحیې یو اوسېدونکي د نوم له اخیستلو پرته وویل ښاروالۍ احوال به څه کړو څه په درد مخوري ډوډۍ او بخونه راکوي ځای او کور نه لرو او دا د وینې چکورې راړنګ کړ د سیمه کې 410 کورونه تخریب شول ټول در په دره شول چیرته لاړ شي دا خلک د کابل ښاروالۍ ویلي د ناقانونه ودانیو او کورونو ړنګولو ته ژمنه ده د ښاروالۍ ویلي د سړکونو د پراخولو لپاره اړ ده چې دا ناقانونه سیمې چې په دولتي ساحو کې جوړ شوي وران کړي اخوا د طالبانو عدلي وزارت هم پرون ویلي د دولت د لسګونو زره جریبه غصب شوو ځمکو د بیا نیولو امر یې کړی دی
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
ورستل دی چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو تن پولیس وواژه او څو تنه یې ټپیان کړل د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته ستنولو امکانات وڅیړي د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 کال راهیسې په جرمني کې اوسیږي او د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې د دې پیښې وروسته له جرمني د خطرناکو او قانون ماتونکو کسانو د ایستلو په اړه په دې هیواد کې غوښتنې هم زیاتې شوې دي د شمیرو له مخې افغانان له سوریایانو او ترکانو وروسته د دې هیواد دریمه لویه ډله کډوال او پناه غوښتونکي جوړوي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څیړنې پریکړه کړې چې له مخې یې وکړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمنی دولتي رسنۍ دویچ ویله د رویټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمني امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د ایستلو له پروسې د اغېزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. دغې رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څیړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر یې ټینګار کړی، هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زر وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضاو له ډېرېدو سره سوې ده. په ورته وخت کې د جرمني ښي اړخ ګوند هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د ښي اړخ ګوند مشرانو ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني هیار خیګوند په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. دې مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال سوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د حد اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه دې هیواد ته یې د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللي دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بد مرغه د نن ورځې خبرونه ښیي چې د آلمان یا جرمني شیار خیګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتونکي دي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغېز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره یې د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیال کې ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لورې د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د کرکټ یو شمیر مینوال د کرکټ د نړیوال جام په شل اووریزو سیالیو کې د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا هرکلی کوي. دوی هیله لري چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم همداراز بریاوې خپلې کړي. په عین حال کې د کرکټ پوهان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وړتیا ستاینه کوي او دا یوه ستره لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د شل اووریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې اوبخي. پرون د شل اووریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې د یوګاندا لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه.
د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا شېبې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن می پورز د شلاوریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې د یوګانډا لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره مخالفې لوبډلې ته 144 منډې هدف وټاکه. د یوګانډا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 50 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل،
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګانډا ته 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړې. زمنګ تمرینات بدوام لري، تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللې وه، هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د غیزی ویشتن ځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پیل بللی. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد آزادی رادیو ته وویل،
یو یک جای خیلی خوشی او خرسندی است وخته کې
دا د ډېرې خوښۍ ځای دی چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپله کړه. دا زموږ لپاره ځانګړې خوښي راوخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې مو لسترګو اوښکې وبهېدې. موږ هیله من یو چې زموږ ځوانان دې په ټولو برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ. کچیر لوبې باید هم منګ بیا هم خپل لوبډله حمایه کوو، سپورټوي کچیر وګټي نو بیا د سپورټولو ترڅنګ به ډیر خوشاله هم سو او همیشه د بری دعای کوو ان شاء الله خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پو احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالي بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا
ډیره عالی وه او دوی به راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلینډ سره یې کوي په خورا لوړې او مثبتې روحیې میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. انشاءالله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسیدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او انشاءالله نړیوال جام به وګټي.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می پورز د جوزا په 19 د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو تر سره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې د 5 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوي، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2010 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی چې تر ټولو ښه پایله یې په 2016 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په قطار کې راغلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د منځني ختیځ پر لور. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری په لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په غزه کې د جګړې لپاره له 500 ډیر فلسطینیان د اسرایلی ځواکونو او په يهودي مشزاینو کې د ډیری اسرایلیانو لخوا په لویدیځه غاړه کې وژل شوي دي. د غزې په ترانګه کې د رواني جګړې له امله په لویدیځه غاړه کې هم ناامني زیاته شوې او کله ناکله له دې سیمې څخه هم د نښتو راپورونه ورکول کیږي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکه تورک وایي دا د درک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8 راهیسې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې تر 500 ډیر فلسطینیان وژل شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ولکه تورک د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې پر اسرائیلو انتقاد سره وویل، شاوخوا 8 میاشتې مخکې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 515 فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي پوځیانو، د دغه هېواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي ښارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوي دي. فلسطیني چارواکو په لویدیځه غاړه کې د وژل شوو
کسانو شمیر لک تر لگا 520 تنه یاد کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک د عام ویلي په دې موده کې په لویدي زغاړه کې د نښتو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو له مخې د اسرایلو د اتو پوځیانو په ګډون له شلو ډیر اسرایلیان وژل شوي. د ولکر ترک په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په اسرایلو او بیا د غزې تراړې غمجنې پیښې بس نه وي چې په اشغال شوې لویدي زغاړه کې هم خلک هر ورځ د بېساري وینې تویولو سره مخ کیږي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې اسرایل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په اومه یې د حماس ډلې برید ته اشاره کړې چې له امله یې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي وو. د حماس جنګیالیو 2500 یرغمل هم نیولي وو چې 160 تنه یې په غزه کې پاتې دي او 140 تنه یرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرایلي ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 6550 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي ښځې او ماشومان دي. د غزې په ترانګه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرایلو تر اشغال لاندې لویدیځه غاړه کې هم ناکراري رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کېږي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومانو لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شو. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې روزنتون کې 200 یتیمان روزل کیږي.
د روزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړ شوی مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلار یې وژل شوی وي، پلار یې ورک وي، او پلار یې په نشي توکو روږدي وي، او یا هم پلار معلول وي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. د روزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګلاغا وویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې تر څنګ هغوی ته د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړه وي، یعنی پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورک وي، پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي، یعنی په روینو باندې اخته وي، داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نسي کولی. څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پکې داخلوو چې هغه ماشومان پلارونه یې معیوب وي، داسې معیوب وي چې یو اندام یې کاټ وي، خپل د کوچنیانو روزنه نسي کولی. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي مواد او سبقانو ارڅه ترتیب موږ ورته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په روزګان ولایت کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال یې سرپرستي میندو تور لغاړې ده چې هغوی یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي دي، هغوی هم په ډېر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و، وی ویلې چې دوی به د تیر جمهوري نظام د وژل سوو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت د یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغسې یو غریب یو څوک دی، دا چې هر څوک وي ټول د موږ بچیان، موږ به انشاءالله برابر د نورو د هر چا سره په یو رقم سره به دې روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر ونه کړو، هر څوک مسؤول وي، دغه مسؤول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته ونډه ورکول سوي زیات خوشاله دي، او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکی روښانه کړي. احمد الله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوي ده، وایي زیات خوشاله دي.
دلته د دادا لپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم، یو عالم را سره جوړ سي، درس زده کړم، دغه د خپل د سبقان لپاره ډېر ښه دغه تعلیم را ته کوي، ډېر ځینې خوشحاله یو.
خوشحاله یو چې دلته موږ د روزنتون ته رالیږلي یو، او موږ دلته ښه پالنه را کوي، او ښه درسونه را ته وایي، دلته ښه ډوډۍ او پالنه را کوي.
که څه هم دلته د احمد الله او بریالي په څیر د 200 ماشومانو ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خورا بد وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغسې مرکزونو کې ځای ورکول سي. خو دا معلومه نه ده چې د دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکی او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو .com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
قدر من اوریدونکو شی به وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې د کندهار توت چې د خوند له اړخه ښه نوم لري د ځینو خلکو لپاره ښه عایداتي سرچینه هم ده. د توتانو د موسم له رارسېدو سره سم د کندهار سلګونه اوسیدونکي د توتانو پلورونو ته مخه کوي او خوړلو ته یې د نورو ولایتونو خلک هم ورځي.
حفیظ الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپله سیمه کې توت په دانه دانه ټولوي او بیا یې کندهار ښار کې پر توت پلورونکو پلوري. د په خبره د کال په نور وخت کې بیکاره وي، خو د توت په دې موسم کې ورته ښه اقتصادي بوختیا برابره سوې.
د ارغنداب څخه دا توت راوړم او دانګي دانګي ټولوم او د دې په بازار کې خرڅوم چې خپل روزانه روزي برابره کړم.
توت یوازنی میوه ده چې د کندهار د ارغنداب او نور ولسوالیو له باغونو وړیا ترلاسه کیږي، خو ګڼ شمېر ځوانان یې تر راټولولو وروسته په بازار کې پلوري. توت د کال لومړنی موسمي میوه ده چې ډېر ښه خوند لري او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په کاروبار بوخت دي. توت پلورونکي له خپل کاروبار خوښ دي او وایي دا چې بیکاري ده نو د توت پلور هم د دوی لپاره د عایداتو ښه سرچینه ده.
توت و شکر دیوار الحمدلله من دی خوشاله تو خدای د پخوا سغه نیوانه چې پخوا واغه وسه دی به کار برابر دیوار د توت وړي د غنده او توت وړي چې کیږي دا نه په دانه مې وړي د دې ته مرسته راوړي روزګان دغه د کندهار شهر ته د مرسته غنیسو بیا مرسته سره مې خسته وو مو زمو دې کې ګوري پیدا کوي او بعد درس اور کوي دې هم پیدا کوي بکري په دار باغ د روانې مو زم دې مو شو دی
تو کال ان شاء الله سه یو به ډیر دی جو به ان شاء الله باندې سلا توت سي یاره مې وړه سه ده بارا سا فائدہ مند ہے اس کا انشاءاللہ کاروبار انسان دے خرچے دے والا اڑے چیر چمن والا چھ بارا سا فائدہ پر مئی نی دیکھے پر بھی نہ پھر دے
د توتو د پخېدو سره سم د کندهار اوسیدونکي ولسوالۍ ته د توت راوړلو لپاره ځي، خو ځینې بیا په ښار کې پیری. د کنداري توتو د شخوند لقبل یو شمیر ځوانان له هلمند څخه راغلي او د دوی په خبره هر کال د توت خوړلو لپاره راځي.
تور ور راغلی د هلمند دی، هلمند اوسیدونکي نو دلته راغلی و کندار ته او خاص د دغه لپاره چې دا د توتو میله و سس خلکو بارانونه اوس و داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی نو دلته په دا جازه کې لا ښه توت پیدا کېږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسیدونکي د هلمند څخه نن راغلو، خاص مو اراده دا وه چې په کندار کې توت وخورو. د کندار توت خو نو بیخي مشهور دی، په نام دی. په دغه باراني موسم کې ماشاءالله په کندار کې ښه توت پیدا کیږي.
توت د کندهار په محدود شمیر ولسوالیو کې پیدا کیږي چې له دې جملې د ارغنداب ولسوالۍ توت تر نورو خوندور بلل کیږي. سپین توت، بیدانه توت، کابلی توت، خالنجی توت او شاتوت د توتو د مشهورو ډولونو څخه دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مر زه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړی کیم. مر دا غواړو چې مر ته د اوبو یو تضمین برابر شي. مر ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډېره مخامخ ده او هیڅ زراعت مر په برابر کې پیدا نه کوي. مر سره د اوبو پر برابر باندې کومکونه وکړي او بیا زموږ د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کم کښت ښه کښت کولی شي، هغسې تخمونه مر ته راکړي. مر هم علاقه پوهېږي چې مر کم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زمنګ زای کی تخبوټه راځي کواسی تا ولری او ماسیسی والا کواسکا سوبلری ها تور کوي او چنلری او انجینران بس خپلواک نه دي، ما خپل خپلوانو تور کوي سو یزما کولری او تنور کوي. زما دا خواهش ده ماسیسونه چې انجینران خپل خپلواک او ټاکی او دلته واسطه ډیره ده. انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مسه هر مسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. ماسیسې والا انجینران ډېر ګران دي، دې خبره کې چې خپلو خپلوانو سره کومک کوي، غنم هر څه ورکوي، نور موادونه او ځمکې څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. څنګه بخیر شپ شده؟
زابل ولایت میړه کې نیول د نوم سردار محمد اکیار دغه د دلته مشته خو یو شیم نه درکول سوی نه امبار راکول سوی د تخمونو راکول سوی دی یو شیم نه درکول سوی یعنی د اوبو کمزوري هم دلته شته اوبه هم ډېرې سخت کمزوري دي په شمسیو په سولرانو باندې راکاږ هغه هم اوبه په مځکه کې لاندې ډېرې کمزوري دي نو باغونه هم ډېر تږې دي او تخمونه مخمونه یې نه دي راکړي یو شیم نه دي راکړي.
ستاسو پیغام